آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غضنفر سلامونه ومنئ. په روانه خبرونه کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور له رئیس سره مرکه اورئ.
یو څلوېښت مختلف عنوانه کتابونه چې موږ چاپ کړي دي، ځینې هغه پخواني آثار دي چې د محتوا په لحاظ باندې ډېر مهم آثار و.
د مینې او دلیل په نوم یو خوش حکایت لرو.
انجلۍ دې خبرو ډېره خوشحاله کړه او مین ته یې وویل اوس مې ومنلې چې مین یې.
په کونړ کې د یوې مشاعرې یوه برخه اورئ.
تخلیق د خدای استاذ خلقت خو نه دی، انسان وژنه تلیقت خو نه دی.
قیوم مشوانی د ادبیاتو د مناسب تاریخ د لیکلو په اړه ژغیږي.
د ادب تاریخ او د ژبې تاریخ دا دوه جلا شیان دي.
نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې غواړي د مسعی نکسیمی د لرغونو آثارو د خوندي کولو لپاره دغه آثار د لوګر په محمد اغې کې یو مناسب ځای ته ولیږدوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کلتوري معینیت سرپرست عمر سلطان د لوګر د عینکسیمی د لرغونو آثارو د لیدو په وخت وویل چې د مسو د کان د استخراج په وخت د عینکسیمی د لرغونو آثارو د ویجاړېدو خطر موجود دی، او په همدې خاطر اطلاعاتو فرهنګ وزارت پتیلې ده چې دغه آثار په محمد آغا کې خوندي ځای ته ولیږدوي. ښاغلي سلطان دا ونه ویل چې دغه کار به څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان قلم ټولنې د شاه محمود میخیل د خاطراتو او ریپورټونو د کتاب چې د کورنیو چارو وزارت لاسته راوړنې او خنډونه نومیږي د مخکتنې غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر ډاکټر علي احمد جلالي په شمول یو شمېر لیکوالو د ښاغلي میخیل په کتاب خبرې وکړې، او د هغه دا اقدام یې چې د خپل ماموریت په وخت کې خپلې مشاهدې او خاطرې هم لیکلې دي وستایه. یاد دې وي چې ښاغلي میخیل شپږ کاله پخوا د افغانستان د داخله وزارت د اداري مرستیال په توګه کار کاوه، او په خپل دې کتاب کې د هغه وخت د داخله وزارت جریانات په 400 مخونو کې د خاطرو او ریپورټونو په بڼه کې لیکلي دي. د ښاغلي میخیل تر دې دمخه هم دوه کتابونه چاپ شوي وو. او وروستی خبر دا چې د تېرې سې شنبې په ورځ په پېښور کې د پښتو فلمونو د نامتو هنرمند بدر منیر د وفات د دریم کال په مناسبت یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت وزیر میا افتخار حسین هم ګډون وکړ، د فلم او سینما د هنر ګڼو مینوالو برخه لرله. په دې یاد غونډه کې د بدر منیر په ژوند او هنر باندې جوړ شوی مستند فلم وښودل شو، او غوښتنه وشوه چې د پېښور سینما روډ دې د بدر منیر د هنري خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د هغه په نوم ونومول شي.
په دې وروستیو ورځو کې جرمني حکومت افغان عالم ډاکټر اکرم ملکزی ته د جرمني پښتو ډکشنری د برابرولو په خاطر د جرمني هیواد ستر دولتي نشان ورکړی دی. زموږ همکار عصمت الله څاروان له ښاغلي ملکزی سره په همدې مناسبت مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
ډاکټر صاحب، د جرمني حکومت تاسو ته ستر دولتي نشان درکړی دی. اول خو تاسو ته د دې نشان مبارکي درکوو. که د دې نشان د اهمیت په باره کې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې دا څومره اهمیت لري.
کاران صاحب ته مبارکي نه ډېره مننه. دا نښان چې په جرمني کې ژبه کې ورته بوندس فدینست کرویز وایي، دا د جرمني د دولت ستر نښان دی. دې نه ټیټه درجه او انعام شته چې هغه ته مډالی وایي، خدای چې دی نښان دی. د دې اهمیت دا دی هغه چا ته دا نښان ورکول کېږي چې یا یې بشریت ته یا د جرمني دولت لپاره یې خدمت کړی وي، بې ساره خدمت یې کړی وي. او د خدمت یو مهم ټکی دا وي چې د دې خدمت له لارې چا پیسې نه وي ګټلي، بلکې دا په وړیا ډول باندې شوی وي.
تاسو ته دا نشان د کوم کار په خاطر درکړی شوی دی؟
ما ته د جرمني پښتو ډکشنري د لیکلو په وجه باندې دا نښان راکړ شو.
د دې ډکشنری په اړه کې کوم څه وایست چې د ډکشنری څومره لغتونه لري په څومره ټکو کې چاپ شوی دا او خلکو یې څومره هرکلی کړی؟
د دې ډکشنری پانی یو زروش پانه سپانی کیږي او د دې لغاتو شمیره چې د 15 لغات لري او په دې کې 15 زره مثالونه دي تشریحی مثالونه چې لغت پکې تشریح شوی دي او د دې ګټې د پاره هم تر اوسه پورې څومره چې ما اوریدلي د افغانانو هر چیرته هر کله شوی دی د بېلګې په توګه وایم کله چې دا ډکشنری چاپ شو ما ته د امریکای نه درې تلویزیونونه بلنه راغله چې خپل زلاړه ما
د نشان تاسو ته د چا له خوا درکې شو او د دې په مناسبت به تبن چې مراسم جوړ شوي ول کړي دې مراسم مبارک راته وایست
دا نه خان اصلا د جرمني ته جمهور رئیس ته خوا منظور کیږي او دا نه خان به لیګل کیږي ته جمهور رئیس ته خوا دی او استازي له خوا ډالې کیږي نو ماته د جرمني ته جمهور رئیس ته استازي ته خوا دا ډالې شو او مراسم تاسې و چې پتی چې زه تلته د ډاکټر په هیڅ کار کوم په جرمني کې نو زمونږ د خوا د غوتن په خار کې روغتون دی چې هغه سره زه همکاري لرم نو خپل روغتون د بلون کې په هیڅ حاضر شو چې خپل د مافلونو تالار زمونږ په اختیار کې کیږي او د بلې خوا چیرته چې زه اوسېږم هلته د سری میاشتې یو برخه ده چې د سری میاشتې برخې هم ملمن راوبل او دریم بلون کې چې هغه د سوشل ډیموکراتیک ګوند د جرمني زموږ د خار برخه ده هغه درې بلون کې وو چې ملمن راوبل دې پروګرام ته لپاره او پروګرام چې ډیر په شاندار ډول باندې تیر شو
جرمني یو ډیر مهم ژبه ده د دنیا په مختلفو ژبو به قاموسونه لري خو په پښتو کې داسې یو کار نه شوی تر اوسه پورې څه فکر کوي چې د پښتو ډکشنری ته دوی دومره اهمیت ولي ورکړ آیا د لدی سره ارتباط لري چې اوس چې تاسو د ډکشنری تالیف کړی د په دې وخت کې د جرمني په زرګونو عسكر په افغانستان کې موجود دي او کله شي دوی هم ترې استفاده وکړي او کنه دا کوم بل علت لري
څران څه مهم ټکی دا دی چې پښتو ژبه فعلاً 10 میلیونه انسانان دي نو تا هم دی وړه ژبه نه ده لبلې خوانه چې وګوري پرشته او جرمنیان اسکر افغانستان کې پراته دي نو دی دوی لپاره هم دا ډکشنری ضرورت دی چې چیرته چې ځي کوم مطلب چې نشي وایله دوی خپل ژبه باندې دا یو لغت ګوري که خپل پښتو لستل کوي نو خپل بیا هغه ته وای او کني یو چاته خي وای زما مطلب دغه شته نو دا هم یو علت ده چې د جرمنیانو پاملرنه اوس پښتو ته شوې ده
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
مش وایو پلانای شرمندوک دی او دا عیب کنو خو کله چې وایو پلانای بے شرم دی نو په حقیقت کې کنسل ورته کوو ماهران وایي چې د دوغو دوه حالتونو ترمنځ حالت د بنی آدم په ګټه دی په دې اړه د یو ریپورت خلاصه بشما رشیدی لولي
که چیرې په بازار کې پلی رواني او په خدي وخویږي نو خپل شرم ما پټوه او په دغه حالت کې ساتنه څور خطا کېدل او بیواره کېدل ستا په ګټه دی یوه نوې څېړنه وایي چې په خلکو هغه کسان کله گیږي او ډیر باور ورباندې کوي چې د تیروتنې په وخت د شرم احساس په څیره او حرکتو کې معلومیږي د امریکا د کالیفورنیا په بیرکلی پوهنتون کې د اجتماعي روحیت ماهر او د شرم او حیا په اړه د سروې د ګروپ مشر رابر ویلر وایي چې د شرم او حیا احساس د اجتماعي ارتباط په زیاتېدو ټینګېده کې مثبته برخه لري او د بنی ادم اعتبار زیاتولی شي د دې سروې په وخت معلومه شوه چې د شرم او حیا خاوند نه یوازې د نور خلکو خوښیږي بلکې دغه کس په خپله هم نورو ته احترام لري او نور خلک یې خوښیږي په بیرکلی پوهنتون کې د روحیت متخصص او د دې سروې د ډلې دی وغړي ماتیو فاینبرګ په نظر په متوسط اندازه تلولې کېدل او شرمېدل د شخصیت او هو اخلاقو نښه ده دغه کسان په خلکو ګران وي او خلک ورسره په اسانه دوستان کیږي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
سورتی د مخه د میزان په 13 منټه د هند غزل موسیقي تر ټولو مشهور سندرغړی جگت سنگ چې په دغه لرغونی هنر کې نوې سا پکړه سا ورکړه او لژوند بیل شو په پرا کې زموږ همکار رضوان مراد د جگت سنگ د مړینې په مناسبت یو رپورت برابر کړی دی چې د هغه په جادوګر اواز پیلېږي
یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی.
دا آواز د نړۍ د ملیونونو انسانانو لپاره نه آشنا نه ده. هو دا د اردو ژبې د غزل د پاچا او د موسیقۍ د خوږو او غمګینو سرونو لرونکي جگجیت سنگ غږ دی چې د دوشنبې په سهار څه د پاسه 8 بجې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د هند د ممبئی ایالت د باندرا سیمې لیلاوتی روغتون سهار وختي د موسیقۍ د نړۍ د دې مخکښ سندرغاړي چې په 1941 میلادي کال کې زیږیدلی و مړینه اعلان کړه. ډاکټرانو د سپتمبر میاشت په 23 نیټه د جگجیت سنگ چې د ناڅاپي دماغي خون ریزې له امله بستر شوی و جراحي عملیات وکړه. خو د هند مشهور ډاکټران او د نړۍ پرمختللو طبي وسایلو هم ونشو کولی چې د غزل او هندي سندرو د دې بې ساري هنرمند د ژوند ډیوه له مړه کېدو وژغوري. جگجیت سنگ د موسیقۍ د شاوخوا څلور لسیزو په خپله دوره کې داسې نه هېرېدونکي او تلپاتې غزلې او سندرې د موسیقۍ مینوالو ته په میراث کې پرېښودې چې شاید د غزل کوم بل سندرغاړي به ویلې وي. جگجیت سنگ د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې کنسرتونه ورکړي. شاوخوا څلوېښت البمونه خپاره شوي او په اردو، هندي، مراټي، ګجراتي، فارسي او نورو ژبو یې خپل د آواز جادو څرګند کړی دی. نوموړي به اکثره ویل چې د هغه د کامیابۍ راز د ښه شعر په انتخاب کې دی او د یو غوره سندرغاړي د جوړېدو لپاره ښه او ساده شخصیت لرل هم ضروري دي. د هند فلمی سندرو او اردو ژبې د غزلو په ډګر کې ډیر داسې هنرمندان او سندرغاړي شته او تیر شوي چې نړیوال شهرت ته رسیدلي. خو د هند د مشهور شاعر او لیکوال جاوید اختر په وینا جگجیت سنگ یو له هغو ډیرو کمو سندرغاړو څخه و چې د وخت او زمانې لخوا د دې نړۍ خلکو ته ډالۍ شوی و.
د بنگلاديش حکومت لتیرو څوک لوراسي هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د گدایي ټغر ټول کی خو کامیاب شوی لانه دی. دغه حکومت اوس د همدې مبارزې په لړ کې په مرکز ډاکا کې د گدایانو سرشمیرنه پیل کړې ده. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د بنگلاديش حکومت د دغه هیواد په مرکز ډاکا کې د سوالګرو د شمیرلو پروګرام پیل کړی دی. د بنگلاديش د حکومت مقامات رسنیو ته ویلي دي چې د دې سرشمیرنې مقصد دا دی چې د گدایي کولو اصلي علتونه وپیژندل شي او سوالګرو ته نور کارونه وموندل شي. د بنگلاديش په ډاکه کې چې 2 میلیونه کسان اوسي، اټکل کېږي چې د گدایانو شمیر پکې 40,000 کسانو ته رسیږي. په بنگلاديش کې که څه هم حکومت په گدایي باندې د بندیز لګولو کوښښونه کړي دي، خو په ډاکه او نور ښارونو کې گدایي د پخوا په شان روانه ده او بلکې د گدایانو شمیر ورځ په ورځ زیات شوی دی. په ډاکا کې چې دا اول ځل دی چې سرشمیرنه کیږي، په هر ځای کې په پیادهروونو کې د دوکانونو مخې ته د ترافیکو له اشارو سره په سړکونو باندې په هر ګوټ کې گدایان وینو چې له لارویانو څخه صدقه غواړي. د ډاکې اکثره گدایان معیوبان دي. حکومت غواړي چې د ډاکې د گدایانو د سرشمیرنې په وخت د دوی ډولونه او اجتماعي ګروپونه هم معلوم کړي. مثلا دا معلومه کړي چې څومره پکې کال دولس میاشتې ګدایي کوي او څومره پکې یوازې د خاصو موسمونو ګدایان دي، دغه راز څومره ګدایان نارینه دي او څومره ښځې، څومره پکې ماشومان دي او څومره لویان. د بنګلادیش حکومت د سرشمیرنې دغه پروګرام د لسو انجوګانو په مرسته ترسره کوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس قیوم پتیال وایي چې دغه اداره به په راتلونکو څو اونیو کې شل عنوانه کتابونه چاپ کړي. د ادارې په تیر یو کال کې کابو څلوېښت عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. له ښاغلي پتیال سره په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتونی د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
په دې وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست شاوخوا څلوېښت ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. که راته ووایاست چې دغه څه ډول کتابونه دي؟
یو څلوېښت مختلف عنوانه کتابونه چې موږ چاپ کړي دي، ځینې هغه پخواني آثار دي چې په دوه لحاظه باندې موږ چاپ کړل. یو ملحوظ دا و چې د موضوع په لحاظ باندې، د محتوا په لحاظ باندې ډېر مهم آثار و، ډېر مهم علمي کتابونه و. یو دا ملحوظ و. دوهم ملحوظ دا و چې هغه آثار پخوا چاپ شوي و او اوس عامه لاسرسی نه ورته کېده، یا عام کسان چې علاقه لري د دغسې مسایلو سره دغه کتابونه یې په بازارونو په کتاب پلورنځیو او په کتابتونونو کې نه سوای موندلی. نو ځکه په دغه دوه لحاظه باندې موږ ځینې پخواني آثار په دغه یو څلوېښت ټوکه کې دي چاپ کړل، او ځینې نوي آثار دي چې هغه ځینې شعري مجموعې دي، ځینې د ځوانانو محققینو مختلف آثار دي، ځینې ترجمې دي، ژباړې دي چې دا هم نن ورځ پښتو ژبه تر هر شي اشد ضرورت ژباړې ته لري، نو ځینې پښتو ژباړې دي. نو په مجموع کې دا علمي، ادبي، فلسفي، تاریخي او تحقیقي کتابونه دي چې د تقریبا د یوه کال په اوږدو کې دغه یو څلوېښت بیلابیل عناوین کتابونه موږ چاپ کړل، او اوس فعلاً مو پوره شل عنوانه مختلف آثار، مختلف کتابونه چاپ ته آماده کړي دي، او انشاءالله د یوې یا یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې به دغه شل کتابونه نور هم اضافه شي.
دغسې کتابونو د چاپ اړتیا څومره ده؟
زما په نظر باندې د دې دنیا په هر کونج کې چې یو څوک راولاړیږي او یو اثر د پښتو ژبې چاپوي، په علمي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې د پښتو ژبې دپاره مؤثر او اغېزناک تمامېدلی شي. نو پښتو ژبه زما په نظر باندې ډېر اشد ضرورت لري د کتابونو چاپ ته، د پښتو اثارو چاپ ته. هر ډول کتابونه چې چاپ شي، د غلبېل زمانه او د غلبېل دوره بیا په بل پیړۍ کې، په بل زمان کې مطرح کېږي چې کراو کوټه شو بدې سره بیل شي. نو زه فکر کوم ستاسې د پښتنې په ارتباط باندې چې څونه اهمیت لري، دا په مجموع کې د پښتو ژبې لپاره او د پښتنو د ثقافت د ارتقا، انکشاف او وسعت په لار کې ډېر مؤثر تمامېدای شي.
د چاپ په برخه کې چا مرسته کړې ده؟
زموږ سره د کتابونو د چاپ برخه کې تر دې مهاله پورې چې همیشه به یې موږ مرهون یو، د کندهار والي صاحب، پوهنوال ویسا صاحب، ټول کتابونه چې موږ چاپ کړي دي د هغو په لګښت او د هغو د لګښت تر څنګ د هغو په خاصه پاملرنه او پیرزوینه باندې موږ اثار چاپ کړي.
د دغه ادبي هڅو تر څنګ د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست نور کوم کارونه کړي؟
د کتابونو د چاپ تر څنګ موږ هره میاشت بیلابیلې ادبي او علمي ناستې او مجلسونه، محفلونه او مشاعرې لرو چې د خصوصا د ځوانو فرهنګوالو، د ځوانو ادبپالو او د ځوانو شاعرانو په هڅونو، تشویق او د هغو په ذهني رشد او انکشاف کې ډېر مؤثر تمامېدلی شي. د دې تر څنګ موږ وخت پر وخت د خاصو مناسبتونو پر مهال باندې ځینې علمي سیمینارونه جوړوو، چې البته سیمینارونه هر میاشت یا په هرو دوو میاشتو کې ممکن نه دي. هغه تحقیق غواړي، څېړنه غواړي چې مقالې ولیکل شي د مشخص موضوع په ارتباط باندې. نو وخت پر وخت موږ ځینې سیمینارونه جوړ کړي دي د ریاست د طرفه څخه، په همدې ډول باندې د نقاشانو، هنرمندانو او خطاطانو د هڅونې او تشویق په خاطر مو بیلابیل د نقاشي او خطاطۍ مختلف نندارتونونه جوړ کړي دي. نقاشانو، رسامانو ته د لیت صنعت سهولتونه، د ځای او د امکاناتو برابر کړي دي چې دوی خپل هنري تخلیقات وکړي، دوی خپل هنري فعالیتونه ترسره کړي. همچنان خطاطان په همدې ډول باندې مو وخت پر وخت ځینې د موسیقي د هنر، خصوصا د کندهار د محلي موسیقي د ساتنې او د پالنې په منظور باندې ځینې د موسیقي پروګرامونه جوړ کړي دي، چې هلته د کندهار د موسیقي محلي هنرمندانو خپل نمایش وړاندې کړي دي. سو په دې ډول باندې د کندهار موسیقي چې هغه ځانته ځانګړی سبک او ځانګړی سټایل لري، هغه له پامه ونه غورځول سی او هغه هیر نسی. په همدې ډول باندې ځینې نور مطبوعاتي او ژورنالیسټیک فعالیتونه چې د کندهار مجله ده په هرو دوه میاشتو کې چاپیږي، او همچنان د طلوع افغان ورځپاڼه ده چې د اطلاعات کلتور د طرفه څخه چاپیږي. نو په مجموع کې ځینې دغسې علمي او فرهنګي او کلتوري کارونه دي چې موږ د خپل پلان او پروګرام له مخې سرته رسو.
داسې ویل کېږي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ستاسو سره ډېره همکاري نه کوي، یو ډول د مور او میرې چلند کوي، دا تاییدوي؟
د مور او میرې چلند باندې زه ټاپه اوس ځکه نه سم ویلی یا دا خبره نه سم تصدیق کولای چې ماته د نورو ولایاتو کره او سچه احوال نه دی معلوم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان د نورو ولایاتو سره څه ډول برخورد کوي. که چیرې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د نورو ولایاتو سره دا ډول برخورد کوي لکه زموږ سره چې کوي، نو بیا د مور و میرې چلند نه سو بلکې جفا د ظلم دی د وزارت طرف څخه چې په مجموع کې د افغانستان سره کیږي. خو ځکه ماته د نورو ولایاتو حال نه دی معلوم چې هلته که چیرې هلته وغوته تر موږ ډېر امکانات برابر وي، موږ ته خو بیخي ویل چې امکانات حتی برابر کړي نه دي. فقط او فقط فقط او فقط د اطلاعات فرهنګ وزارت د کندهار د ریاست سره د خپلې نمایندګۍ سره په اصطلاح فقط او فقط د د د د د غلژ معاش د غلژ اضافه کاری او د یو څه اندازې بودیجې چې هغه محروقات یو روغنیات یو ځینې نور ډېر کوچني کارونه پکیږي فقط موږ سره دغه کوي. یعنی زه تاسو ته ووایم تېر کال زموږ د 1.5 لک افغانۍ بودیجه وه، د ټوله کال په 1.5 لک افغانۍ کې معاشات، محروقات، روغنیات، ساختمان، مختلف مصارف دا ټوله پکښې کې یو ځای 1.5 لک افغانۍ چې دا رشخندی د یو کال د یو ریاست لپاره د هغه ریاست لپاره چې په کندهار کې واقع دلته موږ تاریخي ابدي لرو، تاریخي ځایونه لرو، د هغو ترمیم ته ضرورت سته، د هغو حفاظت ته ضرورت سته، د هغو امنیتي تدابیرو ته نیولو ته ضرورت سته. دلته د کندهار د طلوع افغان غوندې تاریخي ورځپاڼه ده، د هغې د چاپ ضرورت دی، د کندهار تاریخي مجله ده، د هغې د چاپ ضرورت دی، همچنان ځینې نور سیمینارونه او پروګرامونه دي. نو دا یو رشخند موږ بللی چې دا 1.5 لک افغانۍ چې په درس کال کې موږ ته راکوي، موږ سخت ډیر سخت دغه مشکل لرو د دغه طرفه څخه. اطلاعات کلتور وزارت له بده مرغه موږ ته هیڅ امکانات د خپلو مطبوعاتي، د خپلو فرهنګي او د خپلو علمي کارو د سرته رسولو لپاره نه دي برابر کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
آیا زموږ د کار میزونه، زموږ تلیفونونه او کمپیوټرونه پاک دي؟ که دوری او خیری ورباندې ناست دي، د شی روغتیا د لرلو لپاره د کار د وسایلو پاکوالی ته هم توجه پکار ده. په دې اړه په انګلستان کې د تازه ترسره شوی سروې په باره کې د ریپورت خلاصه وشما رشیدی را اوروي.
په دفترونو او کارځایونو کې چټل میزونه د ډیرو میکروبونو ځالې دي او د ناروغۍ سبب ګرځي. په انګلستان کې ویکین کمپنۍ د دغه هیواد د سلګونو دفترونو د میزونو د کتلو او ځیرلو وروسته ویلي دي چې د اکثرو کسانو میزونه د حفظ الصحې د اصولو برخلاف په کافي اندازه پاک نه ساتل کیږي. دغه څیړنه ښیي چې په هره دریو کې د دوو میزونو د کمپیوټرونو په کیبورډونو کې جراثیم شته، او د یو نیم کمپیوټر د کیبورډ په بیخونو کې خو ان چانس هم لیدل شوي او پوپنک وهلي دي. ویکین کمپنۍ ته د دې سروې په وخت معلومه شوه چې په انګلستان کې په کمپیوټرونو سربیره د میزونو او ټلیفونونو پاکي ته هم کافي توجه نه کیږي، او په ګڼو میزونو او د میزونو د سر په ټلیفونونو باندې دوړې ناستې وي. د دې سروې ترسره کوونکو ته معلومه شوه چې د پاکۍ په لحاظ د نورو پیشو تر کسانو، د حقوقو د وکیلانو، د کمپیوټر د سټاف او د محاسبانو میزونه لا زیات نامناسب وو. د دې سروې په وخت هم معلومه شوه چې تر نیم زیات کسان په دې نه و خبر چې د میز سر، د کمپیوټر سکرین، کیبورډ یا ټلیفون هم میکروبي کیدای شي. د سروې کسانو ته په هر دریو کسانو کې دوو کسانو وویل چې دوی د کار په میز باندې د ډوډۍ تر خوړلو وروسته میز نه پاکوي، او دغه شی د دې باعث کیږي چې میکروب ورو ورو هلته ځاله وکړي. ډاکټر الیزا کیریلی چې د چاپیریال د حفظ الصحې متخصصه ده، د دې سروې په نتایجو باندې د تبصرې په وخت وویل چې د کار د میزونو، د ټلیفونونو، د کمپیوټر د کیبورډونو او نورو وسایلو پاک ساتل هغه وخت لا ضروري دي چې د زکام د ناروغۍ موسم وي. کله چې زکام راغلی وي او دغه وسایل پاک نه وي، نو دا امکان زیات دی چې د دغو وسایلو استفاده کوونکي یا نور ورڅیرمه کسان زکام شي.
څو ورځې د مخه په کونړ کې د سولې په نوم مشاعره وه چې په شاعرانو سربیره دینی علما، قومي سپینګیری او ولایتي چارواکي هم ورغلي وو. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې مشاعرې ډیره برخه ثبت کړې ده چې دلته یې یوازې په څو شیبو کې شریکې شي. د دې مشاعرې د ویاندۍ چارې عبدالحلیم همت او سلطان محمود سالمزي ترسره کولې. مشاعره د درویش دوراني په څو بیتونو پیلې شي چې ښاغلی همت یې لولي.
تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي او دا به وایي چې دا مینه دې ورانه شي او دغه کور دې ړنګ شي، له لستوني به یې سور خنجر راوځي، درویش چې روان در سره څوک تلته په څنګ شي. نو راځي ښاغلی سلطان محمود سالمزي،
تخلیق د خدای استاس خلقت خو نه دی، انسان وژنه تلیقت خو نه دی، منګه هم حق پکې څو شپوله غواړو، په دې خورینه کورا سوله غواړو. پریک دی چې د سولې کوتر والوزی، پورته شي پرواز ته وزر پرانیزي، راشي چې په خپله رضا جوړ کړو، راشي چې ولپت ته پزا جوړ کړو.
څه د جلسې، څه د جلوس، څه د غزا شهیدان، موږ به هنر او پښتنو سره بلا شهیدان. په میدان ما جنگوي، مال شابسه را کوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. موږ د یو جنگ نه خبر نه شو چې چا وګټو، موږ د هر جنگ راوړ د دنیا شهیدان. راځي ښاغلی ضیاءالرحمن رحمان خپلواک،
سوله غواړو موږ نور تنګ شوي له جنگو یو، امن غواړو منګه خوشاله له جرګو یو، امن غواړو منګه خوشاله له جرګو یو.
د پروګرام په دې برخه کې متی الله فریاد صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او غونډې ګډونوال ته واوروي.
د زړه زره احساس چې ستا د درد ور سره زړه کې نه وي، د داسې یار د یارانی سړی به یاره ښه دی.
د پروګرام په دې برخه کې نعیم الله تنها صاحب ته په درنک بلنه ورکوو چې راشي او
چاله په ګټه مونږ له تل په تاوانونو راځي، دلته سپرلی هم د سرو وینو په رنګونو راځي.
هغوی به خود د لا مکان په کیسو ژوند تېروي، د کومو خلکو چې په دې دنیا مکان ورک شي. راځي نواب ریحان،
دا څوکې د پامیر ګرانه راټیټې چاته نه شوي، هر څومره که څوک راغلل په تکل زما د خاورې.
د ځوان او تکړه شاعر نواب ریحان نه ډېره مننه. راځي ښاغلی امین الله صاحب،
بس لمې په لټون پسې د ستورو په رڼا، را پاتې مې په برخه شو د زل غوندې یو څوک، په وینو سره منګول مې تر ګریوانه کړي را پورته، د جنګ غوندې یو څوک دی، د اجل غوندې یو څوک. شعر دی لکه در د یو ناسور چې پر هرونو کې ټوکیږي، لکه څړیکا لکه کوکا، لکه تنده د تاوجنو، لکه بوټی د بیابان چې یوه هیلی باران وي. ځان مې وکری وجود کې، په خیالونو کې مې شین شي، لکه سوله لکه امن د دې ګران افغانستان مې. خو بس په دې امید ژوندی یو. مننه ته
راځي امر سلام مجاور،
اوس وته نشي له کوره څنګه تللی تر هندوستانه، زما جنگ زما شوره څنګه تللی تر هندوستانه. زه په دې ځوان ځوانۍ کې په لکړه یم راغلی، بابا ووایه له ګوره څنګه تللی تر هندوستانه. پورا سل زلمیات کړې په زرګونو ځلې ارزي، په دې وچه په دې سپوره څنګه تللی تر هندوستانه.
له ښاغلي امیر سلام مجاور څخه مننه. کیرالی د سیمې ځوان شاعر عیسا پردیس ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر ګډونوال ته واوري.
د لار سړی په کار دی او د څار سړی په کار دی، ملګرو خلک ډیر دی خو د کار سړی په کار دی. اغزی خو ډیر وشیندل چې اوس هم پرې ځوریږو، چې وکړي ګلونه د بهار سړی په کار دی. ویده دی لا ویده دی او ویده به وي تر کومه، پردیس وي خول غواړي بیدار سړی په کار دی.
متل دی وایي خوب چې راشي بالښت نه غواړي او زړه چې مین شي شایست نه غواړي. موږ د تاسې لپاره د مینې او دلیل د رابطې په اړه یو ښکلی حکایت ژباړلی چې فریده سیفی لولي.
Thank you.
مینا او دلیل. یوه انجلۍ له خپل مینه پوښتنه وکړه، بلې را سره مینه لري؟ مین ورته وویل
بس لرمې.
انجلۍ ورته وویل نه دا خو دې نه منم، دلیل راته ووایه چې ولې در باندې ګرانه یم. مین ورته وویل
مینه دلیل نه غواړي.
انجلۍ وویل زه بې دلیله مینه نشم منلی. مین یې ورته وویل
دلیل را سره نشته خو ثابتولی شم چې در باندې مین یم.
انجلۍ سر وخوځاوه او ټینګار یې وکړ چې نه نه، ما ته به یې دلیل وایي چې ولې راباندې مین یې. مین ځواب ورکړ
ځکه چې ښکلې یې، چې شیرین غږ لرې، چې خوږې خبرې کوې، او چې روانې نو د غره د غېږې د سیند غوندې د مستۍ او پاکۍ کاروان در سره بهیږي.
انجلۍ دې خبرو ډېره خوشحاله کړه او مین ته یې وویل اوس مې ومنلې چې مین یې. لبده مرغه څو ورځې وروسته انجلۍ له بامه راپرېوته، پښې یې ماتې شوې، پوزه یې ماته شوه او غږ یې تت شو. مین یې پوښتنې ته ورغې، دا بې هوشه پرته وه. ده ورته لیک ولیکه او د دې تر بالښت لاندې یې کیښود. په لیک کې لیکلي وو
پوزه دې ماته ده، آواز دې ناست دی، له خبرو لوېدلې او د امسا محتاجه به یې. نو که مینه په دلیلونو وای زه باید ووایم چې راباندې ګرانه نه یې، خو شکر چې مینه دلیل نه غواړي او ته مې بیا هم د زړه سلطانه یې. هوس مري خو مینه نه مري. هوس وای ضرورت درته لرم ځکه راباندې ګرانه یې، خو مینه وای راباندې ګرانه یې ځکه درته ضرورت لرم. دا د بخت کار دی چې څوک د ژوند ته لاره پیدا کوي، مګر دا د مینې کار دی چې څوک د زړه ته لاره پیدا کوي.
قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې په تیره ګڼه کې مو د افغانستان د علومو اکاډمي لغړي قیوم زاهد مشواني سره د هغه د تازه کتاب د خپرېدو په مناسبت چې د پښتو ادب تاریخ بهیر ته کره کتنه نومیږي، د ادبیاتو او د ادبیاتو د تاریخ په اړه خبرې واورېدې. په روانه خپرونه کې ښاغلی مشواني د ادبیاتو د یوه غوره تاریخ د لیکلو او ادبي دورو په اړه څرګندونې کوي. شغله مشوڼه په خپل د ادبیاتو په تاریخونو چې په پښتو کې لیکل شوی دی په دغه ټولو تاسو تبصره کړې ده، په جنو باندې مو نیوکې هم کړې دي او د لا یو بشپړ او لا بهتر تاریخ په ایسه کې یو ارزو در سره ده. د دې کتاب دا معلومی شي د ادبیاتو هغه تاریخ چې ستاسو په نظر بشپړ به وي. البته ما ډیر منظور کمی منظور نه دی پلانای شاعر پاته دی، هغه دی هم پکې شامل دي، بلکې په کیفی لحاظ د میتودولوژي په لحاظ باندې هغه باید څه خصوصیات ولري.
د ادب تاریخ او د ژبې تاریخ دا دوه جلا شیان دي.
یو خو باید دا کار وسی چې دا دوه بیل سي سره
تر ډیر اندازې چې منکورو د ژبې تاریخ هم ادب تاریخ بلل شوی. بل دا چې ادبي تذکره او ادب تاریخ دا هم دوه سره نږدې شیان دي، البته توپیر سره لري. په ادب تاریخ کې د یوې ژبې ټول هغه عمده او استازي شاعران او لیکوالان دا معرفي کیږي، د هغو د آثارو هغه منځپانګه چې هلته پکې کم تحول او بدلون راغلی، کم نوی ژانر ژبې ته راننوتی هغو یې راخیستلی، او په دې ډول باندې په مجموع کې چې هغه په ادب کې یو نوی هنري پنځونه کړي، دا باید کاملا په پام کې ونیول شي او په دې ترتیب باندې مخکې لاړ شو.
وبخښئ، اهل د چې په یو تذکره کې ممکن یو غیر مهم سړی هم معرفي سي، او تاسو خو اوس دا خبره وکړه چې په ادب تاریخ کې به صرف هغه تاثیر گذار عناصر هغه اغیز اچوونکي لیکوال او شاعران معرفي کوي. د تذکرې او د هغه خود یو فرق دا سو دی د ادبیاتو د تاریخ، او بل په تذکرو کې خو معمولا هغه د شاعر په ژوند باندې اکتفا کیږي، یا د لیکوال په ژوند باندې د زمانه ډیره نه مطرح کیږي. په تذکرو کې خو سیاسي حالاتو ته، اجتماعي اقتصادي حالاتو ته اشاره دومره نه کیږي. یعنی د ادبیاتو په تاریخ کې باید یغو حالاتو ته هم په لازم اندازه اشاره وسی.
بله، همداسې ده چې په ادب تاریخ کې باید دغه ټولو حالاتو ته کلکه پاملرنه وشي او د هغو اغیز په ادب باندې وڅیړل شي چې دغه په ادب تاریخ باندې څه غیس کړی دی
موږ د کوم په شلمه پیړۍ کې چې کوم ادبیات او تاریخونه لیکل شوی دی په پښتو کې دې ته توجه نه ده کړې ستا په نظر
تر ډېره بریده دې ته توجه نه ده شوی
مثلا د روحي ادب کې نه ده شوی د روحي ادب چې پروفیسر نواز طاهر لیکلی دی یا مثلا د پښتو نثر اته سو کال د سر محقق هوادمل چې لیکلی دی په دې کې بیا د اجتماعي او سیاسي اقتصادي حالاتو ته ډېره توجه نه ده شوې
لکه مخکې چې موږ ویل تقریبا زنو ادب تاریخونو یو څه کار کړی دی خو هغه سي چې موږ د سیالو سره پرتله کو ناممکنه ده هغه سي کار نه دی شوی او د زنو کسانو ادب تاریخونه د زنو نورو په پرتله باندې یو څه امتیازات لري لکه داغي جمله نه د سرسیدونکو زلمی هوادمل صاحب او د کاندید اکادمیسن صدیق روحی ورستنی ادب تاریخونه چې لیکل شوی دا د تیوري پرانا کې پنځبی ډول تر نورو ډیر خدي خو به هم هغه د یو محدود چوکاټ په داخل کې لیکل شوی دی یو خاص پول د لپاره لیکل شوی دی
د معرف لپاره لیکل شوی دی د ماسلانو لپاره لیکل شوی دی تاسو په دې کتاب کې د خبرې ته ډیره اشاره کړې ده یعنی تاسو وایئ چې داسې د ادبیاتو تاریخ په کار ده چې یوازې د معاصر متعلم او زده کوونکي لپاره نه وي بلکې د ټولو هغو کسانو لپاره یې چې له دې موضوع سره او له دې مبحث سره علاقه لري دغسې یو څه ویل غواړئ
بل زه په دې معتقد یم ژبه چې څنګه د قوم د ټولو خلکو ده په همدې ډول ادب هم د ټولو دی نو هر لوستی چې حتما هغه د خپل ادب د تاریخ لوستو سره لیوالتیا لري کدا منګه په یو پړ پورې پرزن منحصر کوچې د متعلم د پاره ولیکل شو یا د محصل د پاره ولیکل شو اخواته نور ولس پات شو نو منګه دغه ډول ادب تاریخ ته اړتیا لرو چې دا د ټولو د پاره ای دا غینه متعلم دا غینه محصل دا غینه عام لوستونکي عام ګټه واخلي او بیا الته د هر پړ اغه سوي په پاپ کې نیول کیږي اغه ادب تاریخ چې د متعلم د پاره لیکل کیږي نو توبوی د چې د محصل د پاره هغه سه جواب وینکه نه دا غوښتنه پښتنه طبقه سه جواب ونه ویل کم چې دغه د پاره ځانګړې لیکل کیږي
شاغله مشوره دغه د پښتو ادب مارخان چې دی دوی معمولا دغه د وخت کومه ډل بندي چې کوي دی محلونه چې ویشي دوري چې ویشي په دې کې سره په یو خل نه دی واحد نظر په دې کې نه لري تاسو چې د مختلف تاریخونو ولوستل د دورو پیسې کې څه نتیجه ته رسیدلې د دورو څنګه ویش مناسب دی او اصلا دا درته وایم چې د دورو ویش په کار هم دی او کنه دی دغه د خبرو ته تاسو څه ویل غواړئ
زما د معلوماتو د مخې د دورو د ویش په اړه د نظر اختلاف یوازې زمونږ د ټولنې محصول نه دی دا په بیلابیلو هیوادونو کې او دا په لودیز نړۍ او ختیځ نړۍ دواړو کې سره بیلابیل معیارونه لري فرضاً که موږ د لودیز ادبیات په پام کې ونیسو هلته د دورو د ویش په برخه کې د بیلابیلو معیارونو نه کار اخیستل شوی دی فرضاً په ځینو ځایونو کې د یوې ژبې د ادیبانو او لیکوالانو هغه د سر خلک چې څوک دي یا استازي چې دي د هغو په نامه یو دوره نومولي فرضاً په لودیز کې اوس د شکسپیر د وخت ادبیات یا فرضاً د سپینسر د وخت ادبیات
دا نومونه ورکړي
سره لکه د الیزابیت او ویکتوریا او نورو نمونه ورکړي دي حتی په ځینو وختونو کې بیا داسې په کرونولوژیک ډول باندې دغه تاریخي تسلسل په حساب باندې دورې دغه کړي دي دا زه فکر کوم چې د هرې ټولنې دپاره جلا معیارونه لري هغې که هلته دا کار کړی دا د دې معنی نه لري چې په همغه پل منګم پل کېدو هره ټولنه خپل خصوصیات لري
ستا لپاره مناسبه ډلبندي کومه ده
زما په نظر باندې که موږ د پښتو ادبیاتو د دورو یا د پړاوونو دغه ډلبندي کوو نو باید د خپلې ټولنې عیني شرایط په پام کې ونیسو او د دې په پام کې نیولو سره او د خپل چاپیریال د څېړلو سره سم موږ دغه ډول دوره بندي او یا د پړاوونو ټاکل وکړو موږ په تقلیدي بڼه نشو کولای چې پلانې ژبه کې داسې کار شوی دی موږ به هم داسې کوو زه به درته مثال دا واخلم چې دلته په دې دوره بندیو کې د ځینو پادشاهانو فرزن نمونه اخیستل شوي دي یو په هغه کې د معاصرې دورې پیلامه د امیر شېر علي خان د دور نه بلل کیږي خو که د امیر شېر علي خان دوره موږ په داسې ژور نظر سره وګورو هلته د ادبیاتو په ماهیت کې د ادبیاتو په منځپانګه کې کوم ژور تحول او تغییر نه دی راغلی. نو بنان زه د دې سره موافق نه یم چې موږ یو چې د معاصرې دورې پیل د امیر شېر علي خان د دور دی.
ډېرو کسانو شهید دوران چې یادی د امیر حبیب الله خان هغه صحیح ده د سراج الاخبار وخت چې دی
یاد
شلمې پیړۍ سر
د سراج الاخبار په دغه کې دا سمه ده چې یو څه څرکونه لیدل کیږي، ولې هغه چې سړی کاملا د یوې دورې ادعا وکړي او ویمني دا به هم یو څه مشکلې. یعنی
نو څه وخت پیلې ستا په نظر څه پکې وای؟
دې دپاره خو همدا کتاب باندې کار شوی دی چې یو ډول تیوري وړاندې شي چې تیوري څه وایي، په څه ډول دا کارونه کیږي، او دا کار د یو کس یا د دوه کسو د حوصلې نه وتلی کار دی.
تاسو خدای ویلي دي چې دا یو په حتی په اشتراک سره دی، دی د کوټې د خوا د پېښور د خوا خلک هم یې پکې وو، خو ته خپله دی د ادبیاتو د تاریخ د یو محقق په صفت باندې د په دې موضوع باندې د یو کتاب د لیکونکي په صفت باندې څه وایې چې دا معاصره دوره کله کوم وخت پیل شي ښه به وي، ستا زړه څه وایي
په دې کې؟ یو سوال بیا دا راپیدا کیږي که معاصره دوره فرضاً موږ دغه د 1250 نه راوروسته راپیل کړو، نو موږ به 200 کاله وروسته بیا دې ته کوم نوم ورکړو؟ دا خپل هم د تعامل وړ خبره ده. که دې ته معاصره دوره وویو نو 200 کاله وروسته به بیا دا څنګه معاصره؟ په ځینو ځایونو کې په مخکې لکه چې ما وویلې چې د ادبیاتو په منځ کې د ژور تغییر او تحول په نتیجه کې دا ډلبندي کیږي. زه په خپله په دې معتقد یم که په دغه ډول باندې په پښتو ادبیاتو کې دا کار وشي دا به تر ټولو ښه. فرضاً په ځینو ژبو کې که موږ د خپلې ژبې سره مقایسه کړو، هلته ویل شوي دي چې د غزل دوره یا فرضاً د قصیدې دوره یا د رومانو داستان دوره، نو که موږ وکړی شو او په دغه ډول باندې موږ د ادبیاتو دورې وویشو، دا به موږ هغه هدف ته ډېر ورنږدې شوي نسبت هغې ته چې موږ یا په کرونولوژیک ډول وویشو یا د پادشاهانو د نومونو سره وتړو او یا همداسې پاټکلي ډول باندې لاړ شو. دغه نومونو اخیستل لازمي نه دي، دا زموږ ټول مشران دي، د هغوی د الله مغفرت نصیب کې ډېر کار یې کړی دی، خو هغه هر یو په خپل وخت سره دا ویلي دي چې موږ دغه لومړني کارونه وکړو او نورم وروستنیو ته پرېښودلي دي. نو موږ باید داسې ونه وایو چې بس هغو کم کار کړی په دې باندې موږ بیخي د وینا حق نه لرو. دا جرأت موږ ته هغوی راکړی دی چې موږ د دوی په کارونو باندې یو ځل بیا نظر وکړو. ځینې دوره بندۍ چې دلته شوي دي فرضاً همداسې شروع کړی ده چې د دویمې پیړۍ نه تر نهمې پورې او د نهمې نه تر دولسمې. دلته نو اوس دا خبره په پام کې نه ده نیول شوې چې د دویمې نه تر نهمې پورې ولې دا یوه دوره ده، او دا چې په نهمه کې پای ته رسیږي او بیا تر دیارلسمې بله دوره ده، بیا هم دا دلیل نه دی ذکر شوی چې د دې نه وروسته تر دې پورې ولې دا بله ده. نو زما په نظر که چیرته دغه په دلایلو سره روښانه شي او دا د دلایلو سره سم ټولنې ته وړاندې شي، دا به یو څه موږ خپل هدف ته ورنږدې
شي. خو یو څه دلایل خو ویلي دي، نو داسې خو نه ده؟
تر ډېره چې ما کتلي دي ځینې دورې فقط هم داسې په ګونګ ډول باندې چې فرضاً چا په څلورو ویشلي، چا په پنځو ویشلي،
ځینو خو بیا ځینې دلایل هم پکې ویلي دي که نه؟
نو طبعا په ځینو ځینو کې یو څه دلایل شته، خو په ځینو کې بیا دغسې دلایل نشته.
ښاغلی مشوڼی، وروستۍ پوښتنه، تاسې دا دی د پښتو ادب په تاریخ باندې د کره کتنې یو کتاب چاپ کړ او په دې موضوع تحقیق کوئ. تاسې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی یاست. د افغانستان په علومو اکاډمي کې نور کوم څېړونکي په دې موضوع باندې اوس کار کوي، یا د افغانستان په اکاډمیکو حلقو کې که تاسې معلومات لرئ څه کارونه روان دي
په علوم اکاډمۍ کې؟ دې ته ورته ځینې کارونه کیږي، البته د ځینو ساحه لږه پراخه د ځینو پسې د دې نه هم لږه راتنګوي، او ځینې بیا په مشخصو دغو کارونه کوي په یو ژانر باندې. فرضاً ځینې په دې وروستیو کې لکه لنډې کیسې په باره کې چې افغانستان کې د لنډې کیسې تاریخ چا ده او د هغې پرمختګ دی،
یعنی پر حال ادبیاتو له تاریخ سره ارتباط لري.
ارتباط لري، خو البته دومره یي چې هغې په تیوریک دغه باندې ډېر سره نه دي ګړېدلي. یوازې فرضاً لنډې کیسې راتګې په افغانستان کې څېړلی ده چې کله افغانستان کې لنډې کیسې لیکنه شروع شوې ده، پرمختیایي بهیر یې څنګه دی، اوس یې حالت څنګه دی، یا فرضاً د داستان څه ډول دی، په دې ډول باندې کارونه شوي دي. خو د اکثرو کار چې دی د تیوري سره ډېر اړخ نه لګوي یا په تیوري کې برخه کې ډېر کار نه کوي، یوازې په یو ژانر باندې یا په یو مشخصه دوره باندې دغسې کارونه کوي.